په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسېدلی. ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سره شوې؟ د افغانستان ولسی جرګې نن په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو د راسته راوړنو په ترڅ کې د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دغه خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د امریکا سفارت پر خزینه فعالانو د بریدونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي او د نوبل د کیمیا جایزه سږ کال دو ښځو ترلاسه کړه. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د ډیریدونکو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موضوع د بشري حقوقو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندې سیمه کې وسلوال برید وشو چې روغ ترې ووتله. نو موړې له دې وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپي شوی و. نږدې دوه میاشتې مخکې د خځو پرې بل فعال فوزي کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپي شو. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې په خبرای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسټه کې رامنځته شو. د دوی د معلوماتو لمخې نفوذي کس د یادې پوسټې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس وژلي چې له دوی نه یې وسلې او مهمات هم وړي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کاپیسا کې بیا د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینی سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له امنیت ولسوالۍ څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري، خو تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د فوټبال غوړ لیک سیالیو په لړ کې څو شپې وړاندې شاهین اسماعیل درې د یو پوړاندې سیمورغ البرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د غلیک د سپتمبر په 24مه کابل کې پیل شوی چې د سپین غار بازان او طوفان حریرود لوبډلې نیمه پایلو به توتلی. بل ورته د افغانستان د نجونو د فوټبال لیگ نن پیل او په لومړی سیالی کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 پوړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالی درې وړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړي فاطمه حیدری وهل. سبا د غلیک کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د نګورنو قرباغ جلاشوي سیمه شاو خوانن هم د ارمنستاني او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ سخت جګړه دوام درلود. سره لدې چې نړیوالو له دواړو خواو د اوربند غوښتنه کړي. د ارمنستان چارواکو ویلي دوی له ملاتړه برخمن جلا غوښتونکو پاوز د آذربایجان ډېری حمله شندې کړي دي. نننۍ جګړه د نګورنو قرباغ جنوبي څنډه کې شوې. دا سیمه چې له ایران سره ګډه پوله لري په وروستیو څو ورځو کې د جګړې مرکز ګرځېدلې. د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه د سپتمبر په 20مه ونښته چې تر اوسه پکې د ملکیانو په ګډون 250 تنه وژل شوي. ګمان کېږي چې د وژل شوو شمیر به له دې هم لوړ وي، ځکه دواړه خواوې یو بل ته د درنې پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د نوبل د کیمیا جایزه سږ کال دو ښځو ترلاسه کړه. د نوبل د جایزې کمیټې وویل چې فرانسوي ایمانویل کارپینټر او امریکایي جنیفر دودنای د جنونو پر هدفمند تغییر د کار په خاطر دا جایزه ترلاسه کړي. د نوبل کمیټې د دغه ښځو لاسته راوړنه ډیره لویه بلل ده. دواړه ګټونکي به د سرو زرو میډال ترڅنګ د 1.5 میلیون ډالرو نغدو پیسو جایزه هم ترلاسه کړي. سبا به د نوبل د ادبیاتو او بل ورځ د سولې جایزه اعلان شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږله چې یو اوسیدونکی په قاچاقي ډول راوړې و. د پولیسو خبرپاڼه وایي دغه جوړه باخې پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېده چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولې دی. د دغه باخو ارزښت 30,000 ډالر ښودل شوی. باخې تر ډیره د جنوبي اسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
د د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه یولس. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 10 ټیټه لس. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه دولس. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه اتلس.
آزادی رادیو اوری. لنن څخه نن لاس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی.
ځینې اهداف تشخیص تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي، او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسۍ کې، په بهرنیو پالیسیو کې غځول کیږي.
ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه به یو تفصیلي راپور واورئ. د افغانستان ولسي جرګې نن په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو په لاسته راوړنو په تېره بیا د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز به واورئ فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ. دا به هم واورئ چې د کیمیا او طب په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې چا وګټلې. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د اکتوبر ومدا لنن څخه نو لس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. آیا دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی؟ ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ دغه جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظریات موجود دي. نور به له امید زهیر ملواورو.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ، او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو په وزي زور وبکول دي. خو اوس چې نور لس کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوزي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وای متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړی دي.
دی ویل سي چې د ولسمې د سپتمبر په جواب کې د حمله شوی او بن لادن په لاخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تر مارس ول او خپل په خاني کیفیت د لاس اور کې.
خو یو شمیر نور بیا وای امریکا نه یوازې د چپ افغانستان کې لترهګری سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلی. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره مرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف تشخیص تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي، او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسۍ کې، په بهرنیو پالیسیو کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلاتونکو یا سیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډینیز مرکز بیا وای له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوومبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسی وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې خکیلو لوریو په دې سلا کړی چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 19مه نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خدا سمال چې د هوکړې لاسلیک 240 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوی او نه هم په دې هیواد کې د ټول شمول سولې ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د دې او ګروپ ترنوان نه دغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د ګروپ نه باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې پر راتلونکي کې هم څه استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو پر راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې سبب هم دا موضوع چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر پایل 19 کال واوختل، آیا د جګړې اهداف ترلاسه شوي؟ خبرې کوو دغه راز د دې تر څنګ د سولې پر روانو هڅو هم غږیږو. هغه هڅې چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ له څو اونیو راهیسې پیل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې هم د افغانانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ. دغه جرګې نن په یوه اعلامیه کې وویل د سولې په خبرو کې باید جمهوري نظام او د تیرو 19 کلونو د نورو مهمو لاسته راوړنو تر څنګ امنیتي بنسټونه خوندي وساتل شي. خان محمد سین نور تفصیل اوروي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ خبرو کې د ارزښتونو او د 19 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب موضوع توده شوې ده. د افغانستان ولسی جرګه د 19 کلنو لاسته راوړنو او په ځانګړي توګه د امنیتي بنسټونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دغه جرګې د چهارشنبې په ورځ په خپلې عمومي ناسته کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د سولې په روانو خبرو کې باید ولسمشریز نظام او امنیتي بنسټونه خوندي وي او پر دغو ارزښتونو معامله د افغانستان خلکو او ولسی جرګې ته د منلو نه ده. د یادې جرګې غړي کمال ناصر اصولي د جرګې اعلامیه ولوسته.
افغانستان ولسی جرګه په کلکه د جمهوری نظام ملاتړ کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي. د هیواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د یوې برحقه دایې علمبرداران دي. د دغه ملي بنسټ پر برخلیک هیڅ ډول معامله افغان ولس او د ولس استازو ته د منلو وړ نه ده.
خاغلی وصولی ټینګار وکړ چې د اعلامیې هدف د افرادو او اشخاصو ساتنه نه، بلکې د نظام او امنیتي بنسټونو ساتنه ده. د ولسی جرګې په اعلامیه کې راغلی چې په تیرو وختونو کې افغانستان د ځینو ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو د سیالیو ډګر شوی و، او دغو هیوادونو خپلې ګټې د افغانستان تر ګټو لوړې ګڼلې دي. ولسی جرګې له طالبانو هم غوښتي چې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه او غربند ته غاړه کیږدي. یاد جرګې له افغان دولت نه هم غوښتي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید له 19 کلنو لاسته راوړنو او په تیره د بشر له حقونو د بیان له ازادۍ نه غوسه دفاع وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د اعلامیې هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ولسی جرګې له اعلامیې چې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ یې کړی هرکلی کوي. خاغلی صدیقی لیکلی چې د ولسی جرګې دریس پرته له شکه د ملي ګټو، ملي مصالحې او د هیواد د لوی اکثریت د غوښتنو له مخې څرګند شوی دی.
دغه راز په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې هند ته تللی، نن به د هغه هیواد ملي امنیت له سلاکار سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري به د افغان سولې او د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي، او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دی وای سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري، او وروسته به د هند دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمه ییز همکارۍ د جلب او جذب لپاره ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلی. خاغلی عبدالله د تیرې میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په 3 ورځنی سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره یې د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو مسؤل مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله به د هند له سفر روس، تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. خاغلی عبدالله داسې مهال د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړي چې له 2 ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوي او د طالبانو پلاوي د تماس ډلې خبرې د یو شمیر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچي پلاوي یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 13 ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوي طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی په کې له دقت کار اخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې به د واوري چې د کیمیا او طب په برخه کې د نوبل سګنې جایزې چا وګټلې. د کیمیا په برخه کې 2 ښځو د نوبل جایزه خپله کړې ده. خو تر دې مخکې په کابل ښار کې د نجیبه غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له 10 ډیرو میرمنو ته یې پکې د کار زمینه برابره کړې ده. دا میرمن وایي د خپل یوازیني زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یو کړې او هڅه کوي چې زوی خپلې د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړي. د نجیبې 28 کلن زوی په مالیزیا کې ماستری اخلي. اجمل تورمان ته بغوښ شو.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر زلا په خپل غوتو د ستنې درد احساسوي، خوای د سختي زکه غالي چې یوازینه زوی د سیالانو سیال شي. و څلوېخ کلنه نجیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نږدې شل کاله وړاندې مړ شوی او په وینا یې بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په یوه څنډه کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یوه له هغو میرمنو ده چې ټول مسؤلیت یې په غاړه اخیسته، خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
څلور کاله کېږي چې زوی مې هلته په مالیزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډېر شوق او مینه ښوونځی ولوسته او لوړې زده کړې وکړې. نو زه ډېره خوښ یم چې خواري مې کړي.
له نجیبې غیبی سره اوس مهال شپږ ویشت نورې مېرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي، خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېری بوج د نجیبې پر وګو دی. نوموړی وایي اوس مهال په میاشتني ډول ډېر سره افغانۍ ګټه کوي. نجیبه وایي خوشحاله ده چې د نورو بېوسو او نالوستو مېرمنو لاسنیوی کړی دی.
ما سره داسې مېرمنې کار کوي چې اولادونه لري، خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچه، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه مېرمنې د ساده خیاطۍ تر څنګ خامک او په ټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو مېرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیبه غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیبه غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
بله، که د نجیبه په څیر نورې میندې د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره خواري په ځان ګالي، په نړۍ کې هم ډېرې مېرمنې شته چې هم د خپلو اولادونو او هم د ځان رسولو لپاره ډېر پرمختګونه کړي. د سکال د کیمیا جایزه هم دو مېرمنو ته ورکړل شوه. د دې برخې ګټونکي نن په سټاکهولم کې اعلان شول. په سویډن کې د ساینس د شاهي اکاډمۍ سکرتر جنرال دای جایزې اعلان کړې. د نوبل د طب جایزه هم سکال درو تنو ته ورکړل شو چې د هپټایټ سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. پر دې به نور تفصیل ملالۍ بشیر له ملالۍ بشیر واورو.
مننه نوري صاحب. فرانسوي امانوئل شارپونتي او امریکایي جنیفر دودنا د سشکال د کیمیا د برخې نوبل جایزه وګټلې. دوی دا جایزه په جین کې د بدلون راوستلو د طریقې د جوړولو په خاطر ترلاسه کړه. په سویډن کې د ساينسونو شاهي اکاډمي ویلي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده او څېړونکي باید د ژوند د دننه فعالیت کتلو په خاطر په حجرو کې جین ته تغیر ورکړي چې دا یو ډیر اوږده پروسه وه او ډیری وختونه ناممکنه وه. اوس د دې اکاډمي په وینا د دې طریقې په کارولو سره به په جین کې له بدلون سره د څو اونۍ پر مهال د ژوند د کود تغیر ممکن وي. شخپونتي او دودنا شپږمه او اوومه ښځې دي چې په کیمیا کې نوبل جایزه ګټي. لومړی ځل دا جایزه ماری کیوري په 1911 کال کې ګټلې وه. وروستی ځل په 2013 کال کې فرانسیس ارنالد دا جایزه ترلاسه کړې وه. د ټیپ یا فیزیولوژي په برخه کې د هپاتایټس سی ویروس د کشفولو په خاطر بیا دوه امریکایي او یو برتانوي د نوبل جایزې ګټونکي سول. امریکایي هاروی الټر چارلز رایس او برتانوي مايكل هاوتون نن د یو میلیون او یو لک ډالر په ارزښت نقدي جایزې هم ترلاسه کړې. د نوبل کمیټه ویلي دغه درو ساينس پوهانو د دغه ناروغي پر وړاندې د مبارزې لپاره مهم رول لوبولی دی. هپاتایټس سی چې د سرو د سرطان سبب کیږي په نړۍ کې په ځینو کسانو کې پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې د هپاتایټس سی او یا میلیونه پیښې شته چې هر کال یې له کبله څلور لکه کسان مړ کیږي. د کیمیا په برخه کې د نوبل جایزه د سترو زرو د میډال په بڼه ل 1 میلیون او 1 لک امریکایي ډالر سره یو ځای ګټونکو ته ورکړل کیږي. دا جایزه د سویډن یو تجار الفرد نوبل په 1905 کال کې پیل کړې و. دا د بیا په برخه کې دا جایزه به د پنځمې په ورځ سبا د اکتوبر په 8 نیټه او وروسته به د اکتوبر په 9 نیټه د نوبل د سولې جایزه اعلان شي، او همدارنګه به د اقتصاد په برخه کې دا جایزه د اکتوبر په 12 اعلانېږي.
بله ملالای بشیر کور ودان د نوبل د کیمیا او طب د جایزو د ګټونکو په باب مو اوریدل. د نوبل د جایزو د ویش لړۍ د رواني اونۍ تر پایه دوام کوي تر جمعې پورې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړی او ویلی دی نه غواړي نه یوازې هغه پوسټونه لری کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره له منځه وړي. فیسبوک وایي د ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره خپل پالیسي سخته کړې ده. اسمت سروان ته بغښ شو.
فیسبوک وایي د سه‌شنبه په ورځ د کورونا وایروس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ، ځکه چې د دې وبا د خطر په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. فیسبوک وایي دا پریکړه د هغې پالیسۍ پر اساس کړي چې که څوک د کورونا وایروس د خبرېدا په اړه ناسم او مضر معلومات ورکړي، نو معلومات به له فیسبوک څخه لری کړي. د شرکت پرون سه شنبه اعلان وکړ هغه فیسبوک پاڼې، ګروپونه او د انستاګرام اکاونټونه یا حسابونه له منځه وړي چې د توطیې تیوري خپروي. فیسبوک دا خبره وروسته لدې وکړه چې دوی میاشتې پخوا د ټولنیزې شبکې پر فیسبوک د توطیې د تیوري د خپرونکو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل او ویل چې په پیل کې 1500 فیسبوک پاڼې یا پیجونه او ګروپونه په دې خاطر د تل لپاره بند کړل چې د توطیې تیوري په خپلو مطالبو کې خپروله. فیسبوک وایي اوس یې خپل پالیسي تازه کړې چې پر اساس یې که څوک د کورونا وایروس په اړه ناسم او تیریستونکي معلومات خپاره کړي، اکاونټ یې هم له منځه وړي. خو دې شرکت په عین حال کې ویلي دا کار وخت وړي او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به دوام ورکړي. فیسبوک وایي د دې لپاره چې د یو چا اکاونټ کاملا ختم کړي، باید پر بیلابیلو عواملو غور وشي. ټویټر او ریډټ له وړاندې لا هغه اکاونټونه بند کړي چې د توطیې تیوري خپروي. ترامپ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو هر کال ډیر کسان، ځینې وخت تر 1 لک زیات خلک د انفلوئنزا له کبله مري، حال دا چې انفلوئنزا واکسین هم لري. د ترامپ همدا پیغام په ټویټر کې هم خپور شوی وو او د ټولنیزې شبکې تیریستونکی پوسټ وباله او لري کړ. د فیسبوک ویندوی اندستون د ترامپ د پیغام په اړه ویلي چې دوی د کووید 19 په اړه غلط معلومات حذفوي او دا پوسټ هم پر همدې اساس لری کړ.
ستاسو ل پیغامونو
زه سید محمد نیمیرم د بایغس ولایت غورما چولسوالی وست اعلان د هرات په دزنسی مجلی لیکیم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږو چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ 4000 روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خلک کوندي واټمان دي ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دا ښې معنی دغه د واورې کاغذ ما خبرونه دی ورسېږي خبرې سره رسې موږ سبا نور مشرانو پورې دا وایي زموږ سره دا کوي دا والي سبا نور ورته ودرګسل جواب نه وایي رئیس د ماجرو نه معنی زموږ دی کومه کوسي دا بېخه د خلک ټکا ټکا دې درې بدل دي. نو
دکاندار ولې څه خبره کوم موږ د اشرف غنی څخه ډېر موږ کوچانو ډېر هله ارزو درلود چې موږ به کوم یو داس خدمت وکړي. دغه د سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې راوول د کې چې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والي تر وګرځولې. موږ هله ارزو کوم چې موږ سره همکاري وکړي د په بچی کې پر موږ هغه زو ان ودرې د راوول ځای نشته مغم ذکر دغه امریکان او خرج کړه غټ سره والی تر وګرځولې لا کوم ان ذکر دې من غټ غټ نقشې پرواته ولې د کارخانه د یو کارخانه فضا کې لاس کارخانه جوړې جنو دې پښتنه نه کېږي چې د غریبان خبرې چې دا غریبان خلک چیرې واړه دي چیرې ګولا چې ځکندار وسې دین کې د لږ کې دې دې ټول عمر دې له تر کړې دې نو زه هله ورزو کوم چې دا خور دې دې څه خپل ژوند دې واقعیت خو دې دې تاریخ پرې دې 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 خلک د فار د غریبانو د فار
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې مو پریخو کور موادان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل خبرو په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنګا تاسو پرم چې ورستۍ خبري مجله مخته وړي. فرشتجان خیر اغلاست.
تشکر.